قدرمنو اوریدونکو ستاسو پامر اړو د الحاج مولوی عبدالهادی حماد صاحب د قران کریم تفسیر او ترجمه ته په دې هلک ترپای شه بور سره ملوسی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العلي.
دا آیات کریمه د سورۃ توبه څلور نیم آیات دی او د ولسمی سفاره لومړنی آیات دی. دا آیاتونه آن حضرت صلی الله علیه وسلم ته هغه وخت الله جل جلاله نازل کړل کله چې پیغمبر علیه السلام د تبوک د غزا څخه بیرته را روان و. پیغمبر علیه السلام چې کله د تبوک غزا ته ولاړی دیر شپې تبوک ځای کې تیرې کړلې. ټولې شپې د پیغمبر علیه السلام 50 شپې مصرف شوې چې د مدینې منورې څخه روان سو او بیرته مدینې منورې ته راورسېدې. شل شپې پر لارې باندې د دې خوا او د هغې خوا مصرف شوې او دیر شپې په تبوک ځای کې تیرې کړلې. پیغمبر علیه السلام چې کله تبوک ته ورسېدې سره د دیرشو زرو صحابو د جنګ تیاری یې ونیول. رومیان چې کله خبر شوه چې صحابه د جنگ لپاره راوتلي دي او ډیر زره نفر دي، د الله پیغمبر هم پکښې دي، د هغو په زړه کې وهم او بیره ننوتل. یودم وارخطایي واخیستل او سام و روب و هیبت ورباندې ولوېدې. په خپلو شعرونو کې سره خواره واره سوه، جنگ ته حاضر نه سوه. پیغمبر علیه السلام چې څه شپې هلته تیرې کړې په د هغه شاوخوا کې چې لوی لوی قومونه وه د هغو سره معاهدې ولیکې. ځینې کسان په اسلام مشرف شوه او ځینې کسان بیا داسې وه چې غټ غټ قومونه وه، ډېرې غټې جزیې پر ځان باندې ومنلې چې د الله پیغمبره موږ دې په امن یو، پر موږ باندې دې جنګ نه کېږي، موږ پر خپل دین باندې پرېږدي، موږ به د کاله څخه و اسلامي حکومت ته دومره پیسې ورکوو. ډېرې ډېرې پیسې پر ځانو باندې ومنلې. پیغمبر علیه السلام ډېرې لاسته راوړنې وکړې، اسلامي حکومت ته ډېر مالونه عائد کلنۍ په لاس ورغلې، معاهدې و تړونونه یې وکړه. دغه ستړیا چې پیغمبر علیه السلام او د الله عزوجل پاکو بندگانو تېره کړې وه، په دې ستړیا کې الله عزوجل لوی لوی ګټې ور نصیب کړې او تاوان هیڅ نه و، نه زخم و نه قتل و، بلکې سالم او سالم الله عزوجل د صحابه بیرته تر کوره راورسول. پیغمبر علیه السلام چې د هغې خوا څخه را روان و، پر لارې باندې لا منافقانو یوه پېښه دا وکړل چې څه کسان وه د پیغمبر علیه السلام د قتل اراده یې وکړل. په خپلو کې مشوره سره وکړه چې د الله پیغمبر یوازې روان وي. د الله پیغمبر پر یو اوښ باندې سپور و، مهار یې حضرت عمار بن یاسر رضی الله عنه په لاس کې نیولی و، او تر شا حضرت حذیفه بن یمان رضی الله عنه دا اوس شاړی او عمار بن یاسر رضی الله عنه اوس کشاوی. د الله پیغمبر پر اوس باندې سپور و. منافقانو په خپلو کې سره وویل چې دا هغه مزای دی، راسی قافله لیری روانه د صحابه لیری دی. د الله پیغمبر او دوه صحابه دا نو چش دی، یو دم به حمله ورباندې وکړو د الله پیغمبر به قتل. الله جل جلاله مخکې لا پیغمبر علیه السلام ته د دې په دغه ناروا د سیسې باندې خبر ورکړي او هغه کسان الله وشرمول او پیغمبر علیه السلام الله خلاص کی. وروسته دا کسان چې مخونه یې پټ کړلي و، مولونه یې وهلي و، پیغمبر علیه السلام ته تیز را روان و، دا کسان بیا د الله پیغمبر نوم په نوم وښودل، الله ورته ښودلی و هغه وشرمېدل، رسوا شول. دا قصه هم پر لارې پیښه شول. داسې څه جزئي جزئي قصې نورې هم پیښې شوي دي. خو په هر صورت کله چې پیغمبر علیه السلام مدینې منورې ته رانږدې کېدی، الله جل جلاله پیغمبر علیه السلام ته مخکې خبر ورکړي چې ای حبیبه، کم کسان چې ته راتلې داسې کسان د تراله چې تا ته عذرونه پیش کړه، او کور مې یوازې دی او مریض یم، په کور کې مریضي لرم، د الله پیغمبر ما معاف کړه، زه غزا ته نسم تلای. یو شمیر کسان داسې وه چې په هغه زمانه کې هم د عذر پاهۍ لپاره نه وه راغلي، د هغسې بې پروا ګرځېدلي وه. ای د الله پیغمبره، داسې کسان به تا ته راشي، تا ته به عذرونه پیش کړي، او تا ته به ووایي چې موږ دا عذر درلودی، او فلان عذر مو درلودی، دا مشکل مو درلودی، دا دردونه جوړې مو درلوده، په دې وجه مو په غذا کې ګډون ونه کړي، که نه نو خامخا به مو په غذا کې ګډون کړی وای. ای د الله پیغمبره، داسې کسان به درته راشي، ته د دې عذر مه قبلوه. دوی ته دا ووایه چې ای منافقانو، تاسو پاک مسلمانان نه یاست، تاسو درواغ وایست، ستاسو په اړه الله عز وجل موږ ته معلومات راکړي. او بیا به یو شمیر کسان درته راشي، ډېر کلک قسمونه به درته اخلي، او دا به درته وایي چې د دې وارې ته ما معاف کړه، آینده به بیا په هره غذا کې زه ګډون کوم. ای د الله پیغمبره، د دې کسانو څخه مخ واړوه. دا معلوماتونه الله جل جلاله پیغمبر علیه السلام ته ورکړل. پیغمبر علیه السلام چې کله مدینې منورې ته رانژدې سو، د احد غر یې ولیدی، نو صحابه ورته وویل چې دا د احد غر دی، موږ د احد سره محبت کوو، احد غر زموږ سره محبت کوي. او بیا پیغمبر علیه السلام چې کله مدینې منورې کورونه آبادي ولیدل، نو په ډېره خوشحالۍ سره وویل طابه طیبه طبه. د مدینې منورې ښار پیغمبر علیه السلام په طابه سره یاد کی، طیبه طبه، دا د خوشي نمونه و چې پیغمبر علیه السلام دې ښار ته یاد کړل. د پیغمبر علیه السلام ډېر محبت و د مدینې منورې سره، ځکه کله چې دی د مکې مکرمې څخه را مهاجر کېدی، د ده د مکې مکرمې د ښار سره ډېر محبت و، ځکه په هغه ښار کې دی اوسېدلی و. هلته یې 350 کاله تیر کړي وه. هغه یې د مور پلار قریبان دوستانو د ټولو وطنو، او بیا یو داسې سپېڅلی ښار و چې الله جل جلاله پر ټوله مخ د مځکې زیات شرافت ورکړی و، نو ځکه د ده ډېر محبت ورسره. خو کله چې د کفارو فشار و زور ورباندې رالی، الله اجازه ورکړه چې ته مهاجر سه، نو خوش پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د مکې مکرمې د ښار څخه راوتی، مبارکې اوښکې تر سترګو بهېدلې، او دا یې زغملی نه سوای چې دا خوږ ښار ځینې پاتې سي. خو کله چې راوتی، نو الله عز وجل ته دعا وکړه چې یا الله، تا ته بهتره معلومه ده چې زما د دې مکې مکرمې د ښار سره ډېر محبت دی. یا الله، داسې ځای ما بوزه چې د هغه ځای سره ستا محبت وي، او د هغه ځای محبت زما په زړه کې واچوي. دا دعا چې پیغمبر علیه السلام وکړل، الله دا دعا ده قبول کړل. الله عز وجل د مدینې منورې ښار چې پخوا پسې یثرب سره یادېدی، دې ښار ته الله عز وجل پیغمبر علیه السلام بوتلی. یثرب دا د مدینې پخوانی نه و، بیا په حدیثو کې راغلی دی پر دې نامه منع ولګېده. مدینه یې ورته ویل، یثرب یې ځکه ورته ویل چې دا مځکه زمناکه مځکه وه. یثرب و دا زمناکه مځکې ته ویل کېږي. پیغمبر علیه السلام چې رالی، دا زمناکه مځکه چې اوبه یې تروې وې، پیغمبر علیه السلام دعا وکړل الله عز وجل دا اوبه خوږې کړې د مدینې د ښار نه. هوا یې ډېره ښه شوه، او الله جل جلاله د دې ښار محبت د پیغمبر علیه السلام په زړه کې واچوي، د ده دعا یې قبول کړل. نو ځکه د پیغمبر علیه السلام ډېر محبت و د دې ښار سره. کله چې به یې ډېر څخه د دې ښار آبادۍ ولیدې، نو په ډېره خوشحالۍ باندې به یې هغه خپل د سورېدو سورډۍ چې و هغه به یې چابکه کړل، او دا به یې ویل چې طابه طیبه طبه. کله چې به مدینې منورې ښار ته رانژدې سو، نو دغه سورلۍ چې به څه دوړې کولې، صحابه به خولې پوچ کړلې چې دغه دوړې مو په خوله نه نوځي. پیغمبر علیه السلام به منع وکړل چې تاسو خولې مه پوچوئ، دا د مدینې د ښار خاوره ده، په دې کې شفا ده، د دې څخه ځانونه مه ساتئ. پیغمبر علیه السلام چې کله د مدینې منورې ښار ته رالی، د پیغمبر علیه السلام اصول داسې وه چې هر چیرې به په سفر تللی و، د هغې خاصه به اول ځل مسجد ته راتلی، د سفر آداب هم داسې دي کچیر سړی لیر یو ځای په سفر تللی نو اول ځل دی مسجد ته راسي دوه رکعت نفل دی وکړي بیا دې کور ته راسي دا د سفر ادب دی که لیرې په سفر یو ځای ځي هم دي اول مسجد ته ورسي دوه رکعت نفل دی وکړي دا به دې څخه دې ولاړ سي نو پیغمبر علیه السلام چې مسجد ته راغلی نو اتیا کسه منافقین پاته سوي وو هغه راغله قسمونه یې اخیستل او ډول ډول د درواغو بهانې وو عذرونه یې سره جوړ کړي وه چې اې د الله پیغمبره دا عذر مونږ پیش وو دا عذر راپیش وو پیغمبر علیه السلام دې ته اطلاع ورکړل تاسو چې کوم عذرونه پیش کوئ ستاسو عذرونه د دې درواغو په اړه الله ما ته معلومات راکړی دي خو ظاهراً به پیغمبر علیه السلام اعراض ځینې وکړي چې ستاسو معنوي معامله الله ته حواله ده الله به در سره حساب وکړي راسو د آیت ترجمې ته الله عز وجل فرمایي یعتذرون عذر بقیدا منافقان الیکم و تاسو ته اے حبیبه اذا هغه وخت رجعتم چې تاسو وګرځېږئ الیهم و دیته کله چې د مدینې ښار ته لاړ سي هلته به دا منافقان در باندې راټول سي ډول ډول عذرونه او بهانې به درته پیش کوي قل تو ورته وا اے پیغمبره لا تعتذروا تاسو عذر مه کوئ لن نؤمن هرگز باور نه کوم لکم تاسو ته تاسو د درواغو بهانې دا نه منم نه باور ورباندې کوم قد نبأنا الله یقینا په تحقیق سره خبر موږ ته راکړی دی الله نبأنا خبر موږ ته راکړی دی الله الله راکړی دی من اخبارکم د خبرونو څخه ستاسو چې ستاسو حقیقي حال څه دی تاسو څومره منافقان یاست په خولو مو یوه ده په زړه مو بله ده او حقیقت کې ستاسو عذر نه و په دې باندې الله خبر کړی و وسیر الله عملکم ورسوله ثم تردون وسجر دی یر الله چې الله به وویني عملکم عمل ستاسو ورسوله او رسول د الله به ستاسو عمل وویني ثم ورسته تردون بیا به تاسو رد کړل سي الى عالم الغیب و هغه عالم ته د پټو شیانو و شهادتي او د ښکاره شیانو فینبئکم پس خبر بدر کی و تاسو ته بما په هغه عمل سره کنتم چې تاسو واست عملون تاسو کول اوس خو ستاسو دا بدی الله ته ښکاره ده الله پیغمبر ته الله ښکاره کړه نو ستاسو فیصله به بیا د قیامت ورځې ته پاتې سي بیا لکه څنګه چې ستاسو د دغه پټو پټو رذیلو اعمالو خبر حبیب صلی الله علیه وسلم ته ورکړل سو نو بیا به تاسو ته هم خبر دله درکړل سي چې د پلان بد عمل دې دا سزا ده د پلان بد عمل دې دا سزا ده بیا به ته په جهنم کې وسوځل سي په دنیا کې معذابونه دله درکول کیږي سیحلفون بالله لکم روایت کې راځي چې دا آیات کریمه د عبدالله بن ابی بن سلول په اړه نازل شوی دي عبدالله بن ابی بن سلول پیغمبر علیه السلام ته راځي ډېر سخت قسمونه یې یادول او دا به یې ویل چې ما ته دا ځل عفو وکړه بیا به زه په هیڅ غزا کې پاتې نه شم په هره غزا کې به ځم الله عز وجل اے پیغمبر علیه السلام ته خبر ورکړي سیحلفون جر دې چې قسمونه به یاد کړي دا بدبختان بالله په الله سره دا سه قسمونه چې بیات کې لکم ستاسو لپاره اذن قلبتم کله چې تاسو راو ګرځېږي و مدینه منورې ته الیهم ودیت لتعرضوا چې ته مخ وګرځي عنهم د دې څخه یان دې سزا ولا ورنکه او ځنی راضی سي فاعرضوا عنهم پس ته مخ وګرځو د دې څخه اعراض وکړه ان بشک هم دې چې دې رښتون پلیت ده لتعرضوا عنهم د دې مقصد دا دی چې ته دې ته څو نه وایې د دې لپاره دې قسمونه درته یادې او ته اعراض داسې ځینې وکړه چې ناراض سه هیڅ توجه مه ورکوه انهم رجس دې پلیتي ده ګندګي ده و مأواهم ځای د دې جهنم و دوزخ دی دا جهنم ځکه الله عز وجل سزا ورکي جزاء چې دا سزا ده بما په سبب د هغه بد عمل کانو چې دوی دي یکسبون کسب یې کې کسب یې کړی دي په دنیا کې دې چې کوم کسب کې ته هغو لپاره دا جزا ده او یحلفون دې قسمونه یادی لکم ستاسو لپاره لترضوا چې ته راضی سي عنهم د دې څخه دا قسمونه درته یادی او ډول ډول خبرې درته کوي درواغو بهانې و عذرونه درته پیشوي پیغمبر علیه السلام ته الله خبر ورکوي وایي دا قسمونه دې فقط د دې لپاره یادی چې ته راضی کړي خو ته خبر اوسه که ته د دې په خبرو تیر ځې د دې خبرې زړه ته واچوې په قسمونو باندې تیر ځې خو الله نه ځینې راضی کېږي فان ترضوا پس که ته راضی سي عنهم د دې څخه فإن الله پس بشك الله جل جلاله لا يرضى نرازي كيشي عن القوم الفاسقين ده هغا قوم سخة فاسقان دي فاسقان ده الله سخة نميري دون كي خلق ده الله ده أحكام ونمنون كي أو نعمل كون كي خلق چه ده غصبت أعمال كي ده الله عز وجل ده أصول سخة ده غصب مخالفت كي دمر درواغ وي ده سا الله نرازي كيش اي حبيبا تی کتا تا قسمون یاد کی ڈول ڈول دا درواغ و عذرون و بہانے در تا پیش کی او تا راضی کی خواہ اللہ نے جنہی راضی کیش الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسوله دا آیتنا او پسید و آیتنا نور دا دا مدینی منوری دا سحراو دا کلیوال سمو سو سیدون کی چوا دا بنو غطفان قومنا پر روایت کی راضی چې دا آیاتونه د هغو په اړه نازل شوي دي. هغوی داسې وه چې د ښار څخه لرې وه او ښکاره خبره ده چې څومره د ښاراتو څخه خلک لرې کېږي هلته د تعلیم کچه کمه وي. کله چې علم او پوهه یو ځای کمیږي ناپوهي غلبه پیدا کیږي. د ناپوهي د غلبې په وجه باندې د زړو سختي پیدا کیږي. دا چې دا خلک د ښارو څخه لرې وه او د پیغمبر علیه السلام بیانونه موعظې خطبې دا یې نه اورېدلې او اکثره داسې وه چې دا د ایمان نورانیت ازرو ته نه و تېر شوی نو دوی به دا ګڼل چې تا د مسلمانانو کم زکاتونه چې پر موږ حواله دي هر کال یې ورکوو دا خو یو وچ کلک تاوان دی پر موږ باندې او دا یو چکس دی چې پر موږ باندې مقرر شوی دی. دا مالونه به یې ورکول دا به یې سراسر تاوان لکه په اور چې به وسوځل شو داسې عقیده یې درلوده. مسلمانانو خو چې به د زکات مال ورکوي یا به یې د صدقې مال ورکوي په ډېره مینه مینه او شوق به یې مال ورکړي دا به یې عقیده وه چې دا اصلا زما مال شو دا چې زما سره پاتې شو په دې مال کې شک دی چې دا به زما په شر راشي او که باران نه شي ځکه که یوه دقه بعد مړ شوم دا مال به مې بل چاته پاتې یا دا معلومه نه ده چې دا مال به زه په صحیح لاره کې مصرف کړم که به یې په غلطه لاره کې مصرف کړم او هغه مال چې دی به په زکات کې ورکړي د دی به په هغه زړه شو چې دا زموږ حقیقي مال شو د دې مال په وجه به الله عز وجل زموږ سره راضي کیږي او د آخرت خور ژوند به موږ ته نصیب وي. د پاکو مسلمانانو خو داسې عقیده وه. دغه بنو غطفان قومونه شاوخوا نور کلیوال خلک دوی خو د مسلمانانو د بیرې څخه مسلمانان شوي وه مګر د اسلام نورانیت ازرو ته نه و تېر وچ کلک د زور مسلمانان وه او د ویرې مسلمانان وه. تا د زکات مالونه به یې داسې بلل چې بس دا په اور وسوځل او ډېر زړه به زور ورکاوي او دوی به په خپلو منځو کې اخر د ځان تسلیت داسې کاوه چې بس یو لږ شپې لا انتظار وکړي پیغمبر علیه السلام به ووژل شي یا به له منځه ولاړ شي دا نور پاتې خلک به سره بې اتفاقه شي سره ډلې ډلې به شي ټوک ټوک به شي موږ به بېرته خپلې پښې ته ازاد شو. بس تاسو صبر وکړي انشاءالله داسې موضوع را روانه ده. د زړه تسلیت به په داسې ډول باندې کاوه او ځینې کسان به په دغه صحرا و کې وو چې پاک او کلک مسلمانان وه او دا مال چې به دوی ورکړي دا مال یو ګټه دا بلل چې دا د آخرت دپاره زموږ ګټه ده او پر دې باندې الله موږ ته ثواب راکړي د ثواب اثر په دنیا کې وي په آخرت کې وي او بل به یې په دې کار سره د محبوب صلی الله علیه وسلم د دعا غوښتنه کول ځکه الله عز وجل چې پیغمبر علیه السلام ته امر کړی دی خذ من اموالهم صدقه د دې د مالونو څخه صدقه واخله د دې لپاره چې د دې مالونه پاک شي او ته دې ته دعا کوه د الفاظ الله عز وجل پیغمبر علیه السلام ته ویلي دي. نو هر چا چې به د زکات مال پیغمبر علیه السلام ته واستوي او عاشر به یوړي هغه عامل چې زکاتونه به یې ټولول بیت المال ته به یې تسلیم کړي چا چې په شوق باندې دا مال بیت المال ته تسلیم کړي محبوب صلی الله علیه وسلم به دعا ورته وکړل. ځینې خلک داسې په دا صحراو کې وه چې هغه خو یو به و آخرت ته عقیده درلودل د دې مال و ګټو ته به عقیده درلودل او بل به په دې خوشحاله وه چې د الله پیغمبر دعا راته وکړي په دې باندې به ډېر خوشحاله کېدل. الله جل جلاله د هغه کسانو بې یادونه هم په دې آیاتو کې کړي. وایي ځینې کسان داسې شته چې په غرو په صحرا کې اوسېږي د هغو زړونه ډېر سخت دي او په نفاق او په پسق او د الله په نافرمانۍ باندې ښه لایق دي ځکه د علم و د تعلیم څخه لیرې دي او دوی داسې
ګڼي چې دا زکات مال دا یو ډول تاوان دی او تاسو صبر وکي چې ګردش د زمانه به پر الله پر پیغمبر راشي موږ به خلاص خپلې پښې ته د دې یادونه هم الله په دې آیاتو کې کوي او د هغه نیکو مؤمنانو یادونه هم الله په دې آیاتو کې تاسو د آیات ترجمه ته الله عز وجل فرمایي الاعراب هغه د صحرا نشینان کلیوال خلق چې د شارو څخه لري دي اشد سخت کفرا ازری کفر و نفاقا ازری منافقت و اجدر او ډیر لایق دي الله دا اصلا ان لادي ان په دې سره لا يعلمو چې حدود نسي حدود په احکام سره ما هغه احکام انزل الله چې الله نازل کړي دي علی رسوله پر رسول خپل باندې او الله الله جل جلاله عالم ذات علم لرونکي دي حاکم ذات ته حکمت چشتن دي الله جل جلاله وایي دا کسان په دې وجه باندې په ناپوهي باندې ښه لایق دي چې څومره د شعاراتو څخه لریوالی راځي د علم چټوالی راځي د علم چټوالی چې رالی نو هلته به پر زړه باندې سختي راځي کله چې په زړه سختي راله نو منافقت به هم پکښې پیدا کېږي کفر به هم پکښې پیدا کېږي د الله نافرمانی د الله د احکامو نه منل دا به هم پکښې راځي نو که په ښار کې څوک اوسېږي که په سارا کې اوسېږي نورانیت په علم کې دی هر مؤمن مسلمان لږ تر لږه لږ معلومات دې لاسته راوړي په دې وجه باندې که چیرې سړی دکانداري کوي د دنیا کار کوي کسب کوي لس ساعته یا دولس ساعته که شل دقیقې وخت وطین ته وایي منظم سبقان نسي ویلی د یو عالم بیان ته خو دې کښېني شل شل دقیقې نیم نیم ساعت یو ترجمې ته دې کښېني هر ځای چې ورنږدې وي په دې سره هم معلومات لاسته راوړل کېږي او هم یوه خبره زده کېږي هم عبادت کوي او هم هغه د ایمان نور تازه تازه ساتي نو بیا به د دغه څخه خلاص شي چې الله عز وجل فرمایي وایي داسې کسان چې کلیوال خلک دي دا د کلیوالي څخه یوازې او یوازې مقصود دا شی دي چې د علم لږوالی او چټوالی دا د دې اثر لري چې کله د انسان په زړه کې تیاره غوړوي کله د احکامو څخه لرې ساتي کله منافقت و فسق و ګناه د انسان په زړه کې پیدا کوي ځکه الله عز وجل فرمایي والله الله جل جلاله عالم ذات علم لرونکي دي حکیم ذات ته حکمت چشتن دي ومن الاعراب بعضی د دې صحرا نشینانو څخه من هغه څوک دي یتخذو چې نیسي ما هغه مال ينفقو چې نفقه کوي مغرما تاوان هغه مال چې کم دی نفقه کوي په زکات کې ورکوي و عامل ته بیت المال ته سپاري دا تاوان بولي او په دې باندې زړه سره خوړل کېږي او د خپل تسلیت لپاره داسې وایي ویتربس او انتظار کوي بکم په تاسو سره ای مؤمنانو الدوائر گردش د زمانې چې ودرېږه د زمانه به وګرځېږي ډېر لږ وخت پاتې دی دې به دړې وړې سي مسلمانان به له منځه ولاړ سي موږ ته به د زکات مالونه بېرته راپاتې سي او موږ به د خپل سر علیهم پر دې باندې دائرة السوء ګرځېدل د زمانې دي پر دې باندې به گردش د زمانې راشي دوی به دغه ارمان نه سره سره د دنیا څخه ولاړ سي خو اسلام الله غالب ګرځي تر ټولې دنیا به رسي والله الله جل جلاله سميع ذات اوریدونکي دي عالم ذات علم لرونکي دي ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله دا چې په صحراو کې اوسېدل دا نو یوازې منافقین نه وه یوازې ګمراهان نه وه ځینې کسان بیا پاک مؤمنان په صحراو کې موجود وه د هغو یادونه هم الله عز وجل کوي هغه داسې کسان وه چې پر الله ایمان په حق درلودې د اخرت پر ورځ په حق ایمان درلودې او کوم مالونه چې دی نفقه کول دا د دې د ثواب امید یې درلودې او په دې هیله یې دا مالونه ورکول چې ثواب لاسته راوړي او د الله د پیغمبر دعا لاسته راوړي الله عز وجل فرمایي ومن الاعراب بعضی د صحرا نشینانو څخه من هغه څوک دی یؤمنو چې ایمان لري بالله پر الله جل جلاله باندې واليوم الاخر پر ورځ د اخرت باندې ويتخذ نسي ما هغه مالونه ينفقو چې دی خیرات کی قربات خیرات او ثواب عند الله فنیز د الله ثواب او قربات عند الله نجدی کت و الله تا اسباب د نجدی کت چې دا سه اسباب ا دی غنی چې دا اسباب موږ و الله ته نږدې کی یعنی د الله عز وجل رحم ته به مو نږدې کی د الله رضا ته به مو نږدې کی او صلوات الرسول او سبب د دعا د پیغمبر به جوړ سي د پیغمبر علی السلام دعا څومره بهترین شی ده الله عز وجل زیر وتی الله خبردار اوسی ان به شک ها دا صدقې چې دی قربۃ ثواب دی لهم دی لره لکه څنګه چې دی امید لري پاغه اندازه باندې به د دې د فار ثواب هم وي د دې د امیدونو مطابق به الله عز وجل هم ثوابونه او الله عز وجل رضا ته نږدېوالی د الله د پیغمبر دعا وي دا به دې ته نصیب شي سیدخلهم الله جرد چې الله به دې داخل کی په رحمتي په خپل رحمت کی دی الله ته د نږدېوالی د الله رحمت ته د نږدېوالی په خاطر دا مالونه ورکی الله عز وجل به په خپل رحمت کی پټ کی او هغه کسان چې دا امید لري چې گردش د زمانه براسي مؤمنان به لمن زولاړ سي دړې وړې به سي د دې امید به پوره نه سي بلکې دا گردش د زمانه به پر دې راسي دی به هلاک سي مسلمانان به کامیاب سي دا کسان چې د ثواب امید لري د دې امید به بیا پوره سي ثواب به لاسته راوړي د الله رضا او د الله رحمت ته به نږدې سي الله وعده ورکوي چې په رحمت کې به مو پټ کړي او د حبیب صلی الله علیه وسلم دعا به د دې لپاره وي او کم ګناه که د دې څخه سوي خطا که د دې څخه سوي الله خبر ورکوي ان الله بشک الله جل جلاله غفور ذات بخښونکی دی رحیم ذات مهربان دی دا هو مغفرت به الله عز وجل دی ته وکړي ځکه ان الحسنات یذهبن السیئات کله چې څوک نیکی کی دا نیکی بدی رژوي نو دا چې دی نیکی کی نیک اعمال ترسره کی که د دې څخه څه خطا سهو او نسیان څه وي هغه د دې نیکی په واسطه الله له منځه وړي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.